السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2015 کال د جولای د میاشتې 29 نیټه ده ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې په یو شمېر کورنو او سیمه ایزو موضوعګانو رپورټونه تبصرې او شننې لرو خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونو ته پام وکړئ چې بوریوال کاکړ یې تاسو ته وړاندې کوي
لومړی د مهم خبرونو سرچکه افغان چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی د لشکري جنگوي مشر ملک ایساق له دیارلس ملګرو سره یو ځای وژل شوی او د ایران ولسمشر حسن روحاني ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته په رسمي سفر ولاړ شي اوس بشپړ خبرونه افغان چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی افغان چارواکو دا خبرې نن د نوم نشودلو په شرط مشال راډیو ته وکړې دوی وایي چې ملا محمد عمر په 2013 کال کې د ورپیش ناروغي له امله مړ شوی دی خو د طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکرې جنگوي مشر ملک ایساق له خپلو دیارلس ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی پاکستاني چارواکي وایي چې دا پیښه بیګا د پنجاب صوبې په مظفرګړ کې رامنځته شوې ده د ملتان پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې مشر سلیم کامران په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل دا د لشکر جنگوی کم چې ترهګر ډاله ده د هغې خلاف موږ کاروایی کوله او ملزمان چې کله موږ واپس بوتلل نو شاوخوا د دې ډلې 12 کسانو په موږ حمله وکړه چې دوی خلاص کړي خو په مقابله کې د دوی 14 کسان ووجل شول او زموږ شپږ اهلکاران هم جوبل شول د ملک ایساق پر ډله لشکر جنگوي د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف په واکمنۍ کې بندیز لګیدل ملک ایساق او د هغه ډله په لوی شمیر داسي خونړی او بریدونو تورن دي په حکم کې چې په سلګونه شی هزارګان وجل شوی دی پاکستانی چارواکي وایي چې په دې ملک کې د راغلو سیلابونو له کبله نږدې 300,000 کسان اغیزمن شوي دي د دوی په وینا په اغیزمن شوو کې 115,000 خلک له خپلو سیمو ایستل شوي هم دي د قدرتي آفتونو د انتظام د ادارې په وینا د سیلابونو له کبله په ټول ملک کې 180 کسان وژل شوي او 45 نور ژوبل شوي دي د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا په چترال کې تر ټولو زیات خلک اغیزمن شوي دي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو د جولای پر 1.5 نیټه په پاکستان کې وسی د دې خبرې په خلای د افغان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوی غړي حاجی دین محمد نن له مشال رادیو سره په یو مرکه کې وکړ د وویل
در مجموع اثر ما او موضوع منشودن جنگ است فضای
دی وای په خبرو کې به زموږ موضوع اور بند د باور فضا رامنځته کول او د خبرو بهیر ته دوام ورکول دي د هغوی لخوا د بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې شتون او پر هغوی د بندیزونو موضوع ده د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری شارګوټ کې ترسره شوی و د افغانستان د دفاع وزارت وای د سرحدي ستونزو او پرپوله د توغندیو د وشتل کېدو د مخنیوي لپاره یو پلاوی پاکستان ته لیږلې دی د دې وزارت یو ویاند دولت وزیري د سیشنبی پورز نه وخت مشال ریډیو ته وویل چې په دې پلاوی کې د ملي امنیت د شورا او د سرحدي ځواکونو غړي شامل دي
هلته په مختلفو خبرو باندې غږیږي یوه خبره هم دا ده چې په کونړ باندې راکټونه لګېدلي دي هغه مسله څېړي دویمه د خط دواړو خواوو ته که عملیات کېږي چې هغې په هکله باندې هماهنګي وشي درېیمه خبره هم دا ده چې ځینې مسلو باندې پکتیکا کې په پکتیا کې یا په کونړونو کې یا په نورو ساحو کې چې مشکلات دي د هغې په هکله باندې د ډېرې هماهنګۍ لپاره باید خبرې وشي
افغان حکومت شکایت کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې پر کونړ ننګرهار پکتیا پکتیکا او خوست راکټي بردونه کیږي خو پاکستان یې نه مني د ایران ولسمشر حسن روحاني ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته په رسمي سفر ولاړ شي د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لورین فابیوس نن په تهران کې وویل چې د هغه لیک له ځانه سره وروړی دی په کوم کې چې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند خپل ایراني سیال ته بلنه ورکړې ده لورین فابیوس دا څرګندونې نن له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره تر لیدو کتو وروسته وکړې. ټاکل شوې ده چې لورین فابیوس نن په خپل له ایراني ولسمشر حسن روحاني سره هم وګوري. په ډیپلوماتیک اړیکو کې دا تودوالی له هغه وروسته راغلی دی چې ایران د خپل اټمي پروګرام پر سر په روانه میاشت کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او نړۍ به پر دې هیواد په لګیدلو اقتصادي بندیزونو کې نرمي راولي. د لیبیا یو عدالت د دې هیواد پخوانی واکمن معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د مرګ سزا اورولې ده. عدالت سیف الاسلام ته دا سزا د سه شنبه په ورځ واوروله. نوموړي ته سزا په جنګي جرمونو او په 2011 کال کې د پاڅون پر مهال د سوله ییزو مظاهرو ځپلو په تور کې اورول شوې ده. دا هغه پاڅون و چې د نوموړي د پلار معمر قذافي واکمني پای ته ورسوله. د سیف الاسلام پر ضد د عدالت پریکړه په ترابلس کې په داسې حال کې وسوه چې نوموړی هلته موجود نه و. سیف الاسلام له تیرو څو کلونو راهیسې په زینتان سیمه کې د هغو پخوانیو یاغیانو په ولکه کې دی کوم چې د مرکزي حکومت له واکه بهر دی. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د لیبیا د عدالت د پریکړې دوی له ژورې پریشانۍ سره مخامخ کړی دی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به له احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپۍ او 50 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 102 روپۍ 50 پیسې او 102 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 105 روپۍ 60 پیسې او 109 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 15 پیسې او 1 روپۍ 15 پیسې او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز بعد پیښور بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم وویش. په بنو کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم څلیرش او په کوټه کې به زیات نه زیات دیرش او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسی او بې او د موسم حال مولا احمد الله نو اوریدو. په خبرونه کې به واوري افغان چارواکي د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې خبره کوي. یو خبريال وایي
د ډیر وخت نه د نښې نښانې خبرونه چې طالبانو د مسجد نه راتلل او په ډیرو مهمو مسایلو کې د ملا محمد عمر اخوان واضح دریز نه را څرګندېدل.
بلوري په پاکستان کې چارواکي د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکري جنگوي مشر ملک اسحاق د وژنې خبر ورکوي. لافتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي د سیلابونو له کبله په ټول ملک کې 180 کسان مړه شوي دي. معلومات درکو. په ډیر اسماعیل خان کې د یو غیر سرکاري تنظیم د سوري لاندې د تعلیم د اهمیت په هکله یو غونډه وشوه. د غونډې ګډونوال یو وزیرستاني قبایلي مشر وایي
میز امن غوړی نه کې تخریب کولې نه غوړی بلکې مشک کې توبه غوړی کلام غوړی شعور غوړی د کلام ضرورت نه کې ټپک دی کولې.
د کورمې جنسي استادان له حکومت څخه شکایت کوي.
اوس دی الله ترغلی چې کتنخوا کولاو شي غټی ښه خبره خو امیدونه ختم شو. نن کولاویږي سبا کولاویږي او خپل کور کې دروغ ته جوړ شو. خپل بچان مو یقین نه کوي د بابا جان تنخوا به کله کولایږي.
دا او نور رپورټونه په مشال ریډیو کې د ساسو لپاره دی. را سره پاتې شي. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. افغان چارواکو د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې ادعا کړې ده. د نوموړي مړینه نن په کابل کې د افغان امنیتي چارواکو لخوا په یو غونډه کې تایید شوه او امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې هغه دوه کاله وړاندې مړ شوی دی. د مولا محمد عمر د مړینې خبر په داسې حال کې افشا شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي او د مذاکراتو دویم دور د جمعې په ورځ په پاکستان کې کیدونکي دی. د مشال ریډیو خبریال احمد شازمی په دې اړه د سیمه ایزو چارو له کارپو سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده او په سر کې ورنه پوښتلی چې د ملا عمر د مړینې خبر ولې دوه کاله وروسته خپرېږي. نوموړی په جواب کې وایي
زما په خیال د ډېر وخت نه د نښې نښانې د خبرونه چې طالبانو د مسجد نه راتلل او په ډېرو مهمو مسایلو کې د ملا محمد عمر اخوان واضح دریز نرا سرګندېدل یا دغه چې طالبانو په قول چې دوی ته په غږیز خواز راتللو دغه نرا سرګندېدل داسې شکونه را وړاندې کول چې ممکن هغه نور ژوندی نه وي او یا هم سخت مریض وي یا په یو غیر عادي حالت کې وي. خو اکثره خلکو دا فکر کولو چې طالبانو زیاتره مشران چې نیول شوي وو او مهم مشران هغه په پاکستان کې نیول شوي وو او پاکستانی چارواکي او یا پاکستانی تحقیقات کوونکي یا ممکن د هر چا نه زیات په دې پوه وو چې د ملا محمد عمر حیثیت څه ده، یعنی هغه ژوندی ده که مړ ده. نو زما په خیال طالبان دپاره خو واضح خبره ده چې د خپلو جنګیالیو د مرال ساتلو لپاره، خپل اتحاد ساتلو لپاره، او ځینو کسانو چې طالبانو کې دننه دا وخت د ملا محمد عمر په نوم باندې یا د هغه سره د رابطې په نوم باندې خپل واکمني چلول او خپل بزنسونه یې کول او هر څه یې کول، دا به یې څرګندوله چې مونږ ته د ملا صاحب دا خبره کړې ده. نو هغو ممکن د دې عمله دا خبره پټوله. او بل طرف ته پاکستان هم یو څه وخته پورې دا کوشش کولو، خو اوس داسې بریښي چې افغان طالبان او باندې ډېر بد وخت راغلی ده. په یو وخت کې د دوی اختلافات خپل منځ کې زیات شوي دي. بل طرف ته د پاکستان په اړه ویل کېږي چې هغوی باندې مسلسل فشار اچوي او خبرو طرف ته رابولي او ورته وایي چې دوی په پاکستان کې خپل فعالیتونه کم کړي، او حتی ویل کېږي چې د ځینو شبخانو نه د دوی زخمیان ویستلي دي. بل طرف ته دا خبر ورکول چې ملا خوند نور د نړۍ ژوند نه لري، ما په خیال دا ټول یو بل سره ارتباط لري او بې ارتباطه نه پاتې کېږي. خو په مجموع کې از ویل شم چې د طالبانو تحریک تر ټولو د بحران ډک وخت ده، او چونکې د دوی مشران چې دا وبې کوله چې ملا محمد عمر خوند ورسته د دوی مشران دي، هغوی هم نه میډیا ته سرګندېدل او نه یې داسې واضح موقف لرلو. نو اوس د دې وخت چې طالبان فکر وکړي او خپل نوی مشر وټاکي، او زما په خیال نوی مشر ټاکلو باندې د وړاندې نه مشورې روانې دي، خو اتفاق رای نشته. او څنګه چې په خبرونو کې راځي
شه یوسف صاحب، هم دا پوښتنه مې درڅخه کوله چې راتلونکي مشر بیا څوک کېدلای شي؟ ځینې خبرونه هم خپاره سو چې د زوی به د ځایناستی وي، ځینې وایي چې د دوی مشر کمانډان ملا اختر محمد منصور به د ځایناستی وي. یعنی مشر به څوک وي او د چا په خوښه او د کوم دفتر په خوښه به ټاکل کیږي؟ د قطر دفتر به ټاکي که به د کوټ شورا په دې کې مهمه ونډه لري؟
تر یو کال وړاندې پورې د قطر دفتر کې چې کوم اشخاص وو هغه دومره د طالبانو په لیکو کې دومره لوړ رتبه اشخاص نه وو. خپل طیب آغا و آغا هم بلناس محمد عمر خان دیر سکتر حسیت لرلو، خود کلن چی دی گوانتنامو نا پینزه بندیان نخلاش شوی دیال تا دی طالبان و دو مهم مشران دی ملا پازیل خان دو ملا نورلا خان، اوی هم دی کتر دی دفتر وزن دی مشر تابل لحاظ درند کرای دی. بل طرف تا که گرو پو عملی لحاظ بندی دی ملا محمد عمر خان جانشین دا وقت اختر محمد منصور و او حقا په خپل وروستي خط کې چې شیخ بغدادي ته لیکلي وو هغه دا خبره کړې وه چې د ملا محمد عمر خان نائب ده. دا چې ښکاري چې که وګوري، یعنی که یو نظام وي او یو سلسله وي، نو په هغو کې خو دا حق د محمد منصور جوړېږي چې د دوی مشر شي. خو داسې ویل کېږي چې نور هم مشران شته ده، او داسې هم ویل کېږي چې ملا صاحب محمد عمر خان خپل یو وصیت پرېښی ده د مرګ نه وروسته، او هغه وصیت هم یو ډیرو کم اشخاصو سره دغه علم ده. نو که هغه په خپله څه داسې خبره کړې وي بیا خو بېله خبره ده. خو ځینې کسان وایي چې د ده کوچنی زوی چې غالباً اوس یې عمر شاید شلو کلو ته رسېږي او سا کال د کراچۍ د یو دارالعلوم څخه فارغ شوی ده، د هغو مشرتابو. نو زما په خیال په اسلامي لحاظ او شرعي لحاظ باندې خو یعنی د امیر ټاکله خپل یو وصیت لري. خو او ګورو د کې شک نشته چې طالبانو په منځ کې ملا محمد عمر خان یو ډیر محبوب شخصیت وو، او په تیرو 15 کلونو کې سره د دې چې ملا محمد عمر خان आवाज دوی نو اوریدلې د دې یو ویډیو نه ولیدلې، خو بیا هم د دې په هم نوم باندې کوم خبرونه خبرېدل، هغه باندې به اتکا کول او هغه به باور کول. او طالبانو کې دا وخت زو خیال ملا عمر د ساتي داسې یو شخصیت نشته چې په عامو خلکو کې محبوبیت ولري. او سنی چې کوم مشران دی هغه باندې دا تورونه دي چې هغه یو ساګزای قوم سره دا، بل کاکل قوم سره دا، بل علي قوم سره دا، او په دې باندې خوانه هم اختلافات را جوړ شوی. خو ملا محمد عمر خان له یو کوچنی قبیله سره تعلق لرلو او هغه قبیله چې په کندهار او د طالبانو په مضبوط مراکزو کې ډیر غټ واک نه لرلو، له دې امله په خو باندې دا شک نه کیږي چې هغه د یادې قبیلې لپاره یا خپل خلکو لپاره کار وکړي. خو زما په خیال تر ټولو مهم وخت خبره دا ده چې آیا طالبان به وکولی شي خپل اتحاد وساتلی شي، کوم اتحاد چې دوی د تیرو شلو کلونو نه یا د تیرو پنځوسو کلونو نه ساتلی وو. زما په خیال اوس وخت کې داسې نه بریکي چې دا د اتحاد وساتل شي. ممکن دوی څوک نوی مشر اعلان کړي او دا اعلان هم شي، خو د دې ضمانت نشته چې نوی مشر سره به دا ټول طالب مشران او د کوټې شورا او پېښور شورا او د حقانی ډله او د قطر دفتر هغوی د اتفاق وکړي. نو زه فکر کوم هغه د طالبانو د اتفاق او د اتحاد کوم باب چې و هغه خپله د محمد عمر افغان شخصیت و د دوی دپاره هغه یو کرشمیاتي شخصیت و او د هغه د وفات نه وروسته ډېر کم داسې بریښي چې هغوی د په اتحاد او اتفاق کې پاتې شي.
یوسفزی صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د ملا محمد عمر مړینه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې پر خبرو اترو باندې څومره اغیز کولای شي، یعنی د چا په ګټه او د چا په تاوان تمامېدلای شي؟
زما په خیال د افغان حکومت سره مذاکرات باندې هم د دې مثبت اثرات نشته، د منفي اثرات به وي. او تر هغه حد پورې چې طالبانو متحد وای او دوی په یو ځای باندې کار کولای، نو په هغه صورت کې خو د دې امکان وو چې دوی که مذاکرات کوي په یو خلو به وي. اوس زما په خیال د ډېر وخت نه د امریکې او د پاکستان او حتی د افغان حکومت دا پالیسي وه چې طالبانو په منځ کې هغه پخوانۍ پالیسي پرېږدي چې دوی منځ کې ګروپونه جوړ کړي او ضعیف وي کوي. اوس تاسو فکر کېږي چې چېرته هم یو غټ تنظیم په وړو وړو برانچونو یا برخو باندې ویشل کېږي، نو هغه وړې برخې ډېرې خطرناکې وي او تر هغه اصلي ګروپ نه په یو ډېر اکستریمیست یا ډېر سختدریزه ګروپ په منځ کې رامنځته کېږي. نو زما په خیال د ملا محمد عمر وروڼه هم د سولې دپاره په نقصان ده او هم د طالبان دپاره نقصان ده، او د نوموړي مړینه زما په خیال جدي منفي اثرات به په مذاکراتو لري، ځکه چې که هغه طالبان متحد وي نو بیا مذاکرات کول نسبتا اسانه وي، په ځای د دې چې مختلفو ګروپونو سره او مختلفو د طالبانو اشخاصو سره خبرې وشي.
دا سیمه ایزو چارو لکار پو سمی یوسف زی سر تاسو د مشال ریډیو مرکه واوری دلم. دا پاکستان ڈان رسپانه دا یو امنیتی چارواکی لخلیلی کی دا افغان حکومت و وسلوال و طالبان و ترمنز خبر و اتر و دویم پڑاو با دا جمعه پا ورس پا مری خارگوٹی کی گی. تر دی اوڑان دی دا افغانستان سول علی شورا امکان سرگن کرو چه خواهی خبر اتر پا چین که وشی. عبدالحی کاکر لتفصیل سره.
ډان رسپانه د پاکستان د یو لوړپوړي امنیتي چارواکي له قوله وایي په مری شارګوټ کې کېدونکي خبرې اترې شایي ډېرې مهمې لاسته راوړنې ولري چې ورسره د افغانستان د شخړې پای ته رسیدو هیلې تړل سوي دي. چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي د کابل په اصرار دغه خبرې به د افغانانو په مشرۍ کې ترسره کیږي او اسلام آباد یوازې د سهولتکار په توګه کار کوي. د ده په خبره دا ځل به خبرې ډېرې په تفصیل سره کیږي او د ده په وینا حقیقت دا دی چې دواړه غاړې په میاشت کې دننه بیا سره ویني چې دا یو ډیره لوی بریا او حوصله ورکوونکې خبره ده. پاکستانی چارواکي ډان ته ویلي اسلام آباد ته مکوي چې دواړه طرف به په افغانستان کې د تشدد د کچې راکمولو په ګډون د باور جوړولو پر نورو ګامونو بحث وکړي. د زیاته کړه داسې ښکاري چې افغان حکومت د طالبانو خبرو ته غوږ نیولو ته تیار دی. تر دې وړاندې د جولای پر اوومه د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په مری شارګوټي کې خبري اترې سوي وې. د خبرو اترو دوم پړاو مشخصه ځای نو معلوم او د افغانستان د سولې عالی شورا ویاند مولوي شهزاده شاید تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې دا امکان څرګند کړیو چې شاید د دوم پړاو خبري په چین کې وسی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د ناقانونه ګرځول شوی ډلې لشکر جنگوي مشر ملک اسحاق نن په پنجاب کې وژل شو. د چارواکو په خبره نوموړي په مظفرګر سیمه کې د پولیسو په یو کاروایي کې وژل شوی. په کاروایي کې داغه د دوو زامنو په ګډون 1400 ملګرو د وژل کېدلو خبر ورکړل شوی. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال رابع اکرم خان راکوي.
نن سهار د پنجاب صوبې ضلع مظفرګړ کې د پولیسو په یو مقابله کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکر جنگوي مشر او پخوانی امیر ملک اسحاق په شمول 14 کسان وژل شوي دي. د بولدان پولیسو د ضلع مظفرګړ د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې انسپکټر سلیم کامران مشالې ډو سره په خبرو کې وویل چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکر جنگوي د شپږو غړو په انکشاف دوی چاودیدونکي مواد په نشاندهې مظفرګړ ته تللي وو، چرته نه چې په واپسې د لشکر جنگوي شاخوا 12 غړو په دوی حمله وکړه. د نوموړي په وینا په دې مقابله بلکې د ملک اسحاق دو زامنو سره د دې کړدم تنظیم کاری غلام رسول هم وژل شوی دی. دی وای
یہ لشکر جنگوی کے دہشت گرد گروپ ہے جس کے خلاف ہم کاروائی کر رہے تھے.
دا د لشکری جنگوی کم چې ترهګر ډاله ده د هغې خلاف منګ کاروایی کوله. ملک اسحاق چې د تنظیم مشر دی په شمول شپږ نور کسان منګ په خپل تحویل کې واخستل، نو هغوی د پلټنو نه پس د څو چاودونکو موادو نشاندهی وکړه. چې کله منګ وسله او چاودونکي مواد ترلاسه کړل، نو د بم ډسپوزل سکواډ ادارې هغه دفتر ته یوړل او ملزمان چې کله منګ واپس بوتلل، نو شاوخوا د دې ډلې 12 کسانو په منګ حمله وکړه چې دوی خلاص کړي، خو په مقابله کې د دوی 14 کسان ووجل شول او زمون شپږ اهلکاران هم جوبل شول.
د انسپکټر
سلیم په وینا چې په متعلقه ځای کې د کاروایۍ په وخت چاودیدونکي مواد د سیبمونه، تمانچې، کلاشنکوف او ګولۍ ترلاسه شوي دي. د پولیسو وینا ده چې مړی د مظفرګړ ضلع هسپتال ته منتقل کړی شوی دي. واضح دي وي د دې پیښې نه پس پنجاب صوبه کې د پولیسو لخوا سکیورټي سخته کړې شوې ده. ملک اسحاق په شمول ټول شپږ کسان د 1.5 ورځو په جسماني ریمانډ وو او په دوی د کال 2013 نه واخلې تر کال 2015 پورې د هدفي وژنو او د چاودیدونکي مواد کې سونه وو. د ذکر ده په ملک اسحاق د شیعاګانو د وژلو یو شمېر مقدمې وي. نوموړي شاخوا 45 کاله پورې جیل کې هم تیر کړي دي. ملک اسحاق په شروع کې ناقانونه ګرځول شوی یو بل تنظیم سپاه صحابه سره تعلق وو، خو بیا ځینې اختلافاتو له وجې کال 1989 کې یو نوی تنظیم جوړ کړو چې ورته یې د لشکر جنگوي نوم ورکړو او د دې امیر جوړ کړی شو. دا تنظیم هم د خپلو هلو ځلو له وجې کال 2001 کې د پخواني پوځي صدر پرویز مشرف په دور کې ناقانونه ګرځول شو. کال 2012 کې ناقانونه ګرځول شوی تنظیم سپاه صحابه موجوده مشر احمد لودیانوی سره اختلافات ختمېدونه پس د یاد تنظیم نائب صدر جوړ کړی شو. یاد دی وی کال 2014 کې د امریکای خارجه محکمې ملک اسحاق نړیوال ترهګر ګرځولې وو او لشکر جنگوي ترهګر تنظیمونو کې شامل کړی وو.
دا ورا بیا اکرم خان په ریپورت کې تاسو اوریدل چې د لشکری جنگوي ډلې مشر ملک اسحاق سره د 1400 ملګرو وژل شوی. ملک اسحاق د یوې بلې ډلې سپاه صحابه پاکستان لبانی مشرانو هم وو او بیا د لشکری جنگوي په نوم ډله جوړه کړه چې په اړه ویل کیږي په پاکستان کې پر اهل تشی ګڼ بریدونه کړي دي. د ملک اسحاق د ژوند د فعالیتونو په اړه د پامیر ساحل ریپورت ته غوږ شئ.
په پاکستان کې پولیس وایي چهار شنبه یا شروع پښلمی محالیه د لشکری جنگوي وسلوالې ډلې مشر ملک اسحاق سره د 1400 پلویان وواژه. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د ملک اسحاق په اړه ویل کیږي چې په پاکستان کې د سلګونه شیعهګانو په وژنه کې لاس ترلود. ملک اسحاق به د طالبانو او القاعده سره د تړلې لشکری جنگوي ډلې د فعالیتونو او عملیاتو هدایت ورکول او د اژانس په خبره د داسې یو وسلوال مشر چې په پاکستان کې قاضیان یا ججان د تل سزا ورکولو ډارېدل. د مقدمه پر مهال به خپل مخونه پټول او په عدالت کې به د چای او بسکټ یا کلچې ورکولې. د اژانس په خبره اسحاق تر کلونو په پاکستان کې په آزاد مټ فعالیت کاوه، ځکه چې د هغه هیواد استخباراتي ادارو په 1980 او 1990 مزیګوز لسیزو کې دا ډلې ځکه روزلې چې لګاونډي شیا ایران یې ګواښ محسوساوه. د بی بی سی په وینا ملک اسحاق پخوا د یو بل وسلوال تنظیم سپاه صحابه پاکستان یو مهم مشر و، خو د سازمان له مشرتابه سره د اختلافاتو له کبله له هغوی جلا شو او د ډان ورځپاڼې په خبره د 1990 مزیګیز لسیزې په پیل کې د لشکر جنگوي ډلې بنیاد کېښود. لشکر جنگوي ډله امریکا ته اگر هغه ګرځولې وو په پاکستان کې هم وربانې بندیز لګول شوی وو. اسحاق د ګڼو تورون لکبل په 1990 زیږیز کال کې ونیول شو او بیا په 2011 زیږیز کال کې په ضمانت ځکه خوشی کړل شو چې سپریم کورټ وویل پر ضد یې کافی شواهد نشته. نوموړی په تیرو اتو میاشتو کې په بیا بیا عامه امن ته د تاوان رسولو خطر مخنیوي لکبله یا په زندان کې وو او یا هم په کور کې نظر بنده وو. پولیس وای تر وژن شاوخوا یو ونی مخ کی ملک اسحاق د هدفی وژنو په تور نیولو. رسنۍ وای د سپاهی صحابه پاکستان لوسنی مشر حافظ احمد لودیانوی سره د اسحاق تر روغ ورسته نوموړی د سازمان مرستیال مشر شو. پر اسحاق پر اهل تشیع د لوی بریدونو تور او دای هم د امریکا حکومت د بهرنی ترهګر په نوم نوموله. د اسحاق په اړه فکر کیږي چې په 2009 زیږیز کال کې لزندانه په لاهور کې د سریلانکا کرکټ پر لوبډلې د برید پلان جوړ کړی و. ملک اسحاق په 1995 زیږیز کال کې د پنجاب په رحیم یار خان ښار کې زیږیدلی و.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه کې
زوښت مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورځو. یو بل خبر ته چې په پاکستان کې د سیلابونو په لړۍ کې نږدې 3,00,000 کسان اغیزمن شوي دي او له سیلاب ځپلو سیمو نه 115,000 کسان راوستل شوي دي. له آفتونو سره د مبارزې قومي اداره NDMA وایي د سیلابونو له کبله په ټول ملک کې 180 کسان مړه شوي دي او 45 کسان ژوبل شوي دي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره PDMA وایي چې سیلابونو په چترال کې تر 2,50,000 زیات کسان اغیزمن کړی دی. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال احمد الله را کوي.
د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې یا NDMA چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پښتونخوا کې 38 کسان مړه او 11 جوبل شوي دي. پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 19 کسان مړه او 2 جوبل شوي دي. په پنجاب صوبه کې 11 کسان مړه او 22 جوبل شوي دي. په بلوچستان صوبه کې 8 کسان مړه او 8 جوبل شوي دي او په ګلګت بلتستان کې 15 کسان مړه او 2 جوبل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د سیلابونو نه 93 کلی متاثر شوی دي چې پکې 1921 کورونو ته هم نقصان رسیدلی دی. د احمد کمال وینا وا چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په پنجاب او سند صوبو کې 3,00,000 پورې خلک متاثر شوی دي او د متاثرینو لپاره 195 امدادي کیمپونه جوړ کړی شوی دي چې پکې د 15,000 نه زیات کسان میشت دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا PDMA اسسټنټ ډایرکټر محمد ندیم مشال ریډیو ته وویل چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د 2,50,000 خزيات خلک متاثر شوی دي او اداره یې د متاثرینو سره په امدادي حلو زلو کې بوخت ده. د ترڅنګ د پاکستان فوز د مطبوعاتو څنګه ISPR وایي چې په چترال کې د هلیکاپټرو په ذریعہ تر دې دمه وټنه خوراکي مواد تقسیم کړي دي. په ملک کې د بارانونو په حق له د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو او چترال په شمول خیبر پښتونخوا پنجاب سند او بلوچستان صوبو په زیاتره سیمو کې به راتلونکي 3 ورځې پورې دمه دمه سره بارانونه وریږي. په دونو کې د سیلابونو په حق له د محمد ریاض وینا وا چې دا وخت په ملک کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده. نو په سیندونو کې د سیلابونو راتللو امکانات شته. د یادونې دا چې په ملک کې د پشکال د بارانونو دا دویمه لړۍ د روانې میاشتې د 14 نه شروع شوې ده. احمد الله مشال ریڈیو اسلام آباد.
د سولے پر لو
یو نا سب درزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چی ولی بیا ته چی
هر طرح کر بدرنګ زکدا چی داغه مین لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونه کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لن خبرونه یو وار بیا لابوروال کا کړو.
افغان چارواکي دا کوي چې د طالبانو مشر ملا عمر مړ شوی دی. افغان چارواکو دا خبرې نن د نومه شدلو په شرط له مشال رادیو سره وکړي. دا چارواکي وایي چې ملا عمر په 2013 کال کې د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شوی دی، خو د طالبانو لخوا په دې اړه څه نه دی ویل شوی. په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوی ډلې لشکرې جنګوي مشر ملک احساق له خپلو 13 ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. د ملتان پولیسو ترهګرۍ مخنیوي څانګې مشر سلیم کامران په دې اړه نن مشال رادیو ته وویل چې دا پیښه بېګا شوې ده. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو د جولای پر 1 نیټه په پاکستان کې وسی. د خبري پخلی د افغان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي غړي حاجي دین محمد نن مشال رادیو سره په مرکه کې وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو او پر پوله د توغندیو وشتل کېدو د مخنیوي لپاره یو پلاوی پاکستان ته لېږل دي. افغان حکومت شکایت کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې پر کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست راکټي بریدونه کیږي، خو پاکستان یې نه مني. د ایران ولسمشر حسن روحاني ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته سفر وکړي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لورین فابیوس نن په تهران کې ویل چې د هغه لیک له ځانه سره وروړی دی، په کوم کې چې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند خپل ایرانی سیال ته دا بلنه ورکړې ده. لورین فابیوس دا څرګندونې نن له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره تر لیدو وروسته وکړې. او د لیبیا یو عدالت د دې هیواد د پخواني واکمن معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د مرګ سزا ورولې ده. عدالت سیف الاسلام ته دا سزا د سه شنبې په ورځ واوروله. نوموړي ته دا سزا د جنګي جرمونو او د 2010 کال د پاڅون پر مهال د سوله ییزو مظاهرو د ځپلو په تور اورول شوی.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوروال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج ظهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
نن د پیښور نخ پرېدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداري کې وایي پاکستان حکومت د ترهګرۍ د خاتمې ژمنه کړې ده. او د لړکی د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې له پاکستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره دوی یو کوټلې تګلارې لري او د غرنګ په ملک کې د ټولو ان جی اوز کتنه هم کیږي او کومې چې په ملک دښمن سرګرمو کې ککړې وي هغه ان جی اوز به تړلې شي. درې وړاندې لیکي چې پاکستان کې د ترهګرۍ له عمله که یو خوا د ملک ترقی ودرېده لیدا او میشیت ته سخت زیان رسیدلې دي، نو بل پلو په زرګونو خلکو خپل ژوند د لاسه ور کړی دي. ادریې زیاتوی باید د قبایلو سیمو سره سره په خاریو سیمو کې هم د ترهګرو او وسلوالو پر ضد عملیات پیل شي او د دې سره سره حکومت له پکار دي چې د ترهګرو څوک ملاتړ کوي او مرستې ورکوي چې د هغوی پر ضد هم سخت کاروایی وکړي، نو هل ممکن شي چې له دې ملک ترهګری په مکمله توګه ختمه شي. بل پلو ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادریې په پاکستان کې په انتخابی اصلاحاتو باندې لیکلي او وایي چې دا یو حقیقت دی چې ټول نړۍ کې انتخابات په جدید سیاسي او جمهوری نظام باندې کیږي او څومره چې هم ترقی یافته ملکونه دي هغوی د انتخاباتو په نظام باندې سمجوته نه کوي او هم دا وجه ده چې هلته همیشله انتخابات پاک او صاف کیږي او د ټګۍ پکې هیڅ امکان نه وي. دریا وړاندې وایي چې له بده مرغه په پاکستان کې له وو شپې تکالو راسي په دې یو طریقه باندې انتخابات را روان دي چې اکثره وخت پکې درغلی کیږي او خبره تر دې راورسېدله چې عدالتونو ته معامله لاړه. دریا اخیر کې لیکي چې اوس وخت راغلی دی او دنیا په جدید ساینسي اصولو او نظام باندې روانه ده، نو پکار ده چې د پاکستان حکومت او الیکشن کمیشن هم په ګډه سره کینی او د دنیا انتخاباتي نظام په وړاندې کیږدي او د هغې په تناظر کې یو غوره نظام جوړ کړي، ځکه چې دا ډیره مهمه معامله ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د برېټانیا لخوا له پاکستان سره د کېدونکو مرستو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي دي چې ښایي دا مرستې په پاکستان کې د مرګ له سزاګانو سره مرسته وکړي. د امریکا نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا په یو مقاله کې په افغانستان کې د شوي یو خونړي برید یادونه کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې دا برید په یو واده شوی او لږ تر لږه شل تنه پکې وژل شوي. بوروال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
د برتانیا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د مقالې په پایل کې لیکلي دي چې د دې هیواد د بهرنی چارو وزارت په دې اړه پلټنه کوي چې آیا پاکستان ته ورکول کېدونکې پیسې رښتیا هم د مرګ له سزاګانو سره مرسته کوي او کنه. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت وکیلان اوس د هغه قانوني فشار په وړاندې دفاع کوي کوم چې له دې وزارته د دې په اړه د معلوماتو څرګندولو غوښتنه کوي چې آیا د نشه یي موادو ضد پاکستانیو پولیسو سره مرسته کیږي او کنه. په برتانیا کې د ریپریو په نامه خیریه اداره د مرګ د سزاګانو پر ضد مبارزه کوي. دا اداره په دې لټه کې ده چې پاکستان ته د مرستو تر ورکول کېدو او خرڅېدو وړاندې باید د بشري حقونو هغه لیست په ډاګه کړل سي چې ډیپلوماټانو تیار کړی دی. پاکستان هغه هیواد دی چې دا وخت د برتانیا لخوا تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کوي. دا له هغه وروسته ده چې برتانیا تیر کال 338 میلیونه پاونډ ورکړل. په دې مرستو کې د نشه موادو پر ضد مبارزې لپاره هم په میلیونونو پاونډ شامل دی. پاکستان داسې یو ملک دی چې له نشه موادو سره په تړلو مقدمو کې د مرګ سزا هم ورکول کېدای سي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت دا درخواست پر دې اساس رد کړی چې د دوی په وینا دا کار به له پاکستان سره د برتانیا اړیکې خراب کړي او یا به هم د امنیتي خدمتونو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. بل پلو د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې په افغانستان کې د سوي هغه خونړي برید یادونه کړې ده چې پر یو واده سوی وو او لږ تر لږه 40 تنه پکې وژل سوی وو. ورځپاڼه د چارواکو له خولې لیکي چې دا پیښه هغه مهال وسوه چې د افغانستان په شمال کې وسلوالو د واده پر پراخو مراسمو ډزې پیل کړې. د غنی په نامه یو کومندان ورځپاڼې ته ویلي چې دی دې ویرونکي پیښې ته حیران دی په کوم کې چې د ده 15 خپلوان وژل سوي دي. کومندان غنی ویلی چې په دې پیښه کې چې کوم کسان وژل سوي دي په هغوی کې زیاتره ځوان او ماشومان دي. د ورځپاڼې په لیکنه دا پیښه د بغلان ولایت په داسې سیمه کې سوي ده کومه چې د وسلوالو طالبانو په واک کې نه ده، بلکې هلته بیخي کم وسلوال سته. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د شوروي پر ضد د مقاومت او کورنیو جګړو له وخته وسلوالې ډلې هم شتون لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری خبرداري ورکړي چې له ایران سره د اټومي موافقې ردول به تهران ته دا پیغام رسوي چې د یورانیم غنی کولو کار لسره پیل کړي. جان کیری پرون سه‌شنبه د استازو مجلس د بارنو اړیکو کمیټې ته ویل چې د اټومي موافقې هدف د ایران د سختریزي رژیم اصلاح کول نه، بلکې د اټومي بم د جوړېدو مخنیوي دی. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زی په رپورت کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د دې هیواد د خزانې او انرژي وزیران هم ورسره وو، پرون د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې یو ور بیا د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې دفاع وکړه.
Iran has agreed to refrain from producing or acquiring highly enriched uranium and weapons.
John Kerry وای ایران موافقه کړی چې د یورانیم لغنی کول او ډډه وکړي. غنی شوی یورانیم به هم ناخلي او د تل لپاره به د داسې یورانیم له ترلاسه کولو ډډه کوي چې په وسلو کې د استفادې لپاره برابر شوی وي. خو موږ به څنګه د دې سپیناوي کوو چې ایران په عمل کې دا کار کوي؟ په ځانګړي توګه 15 کال وروسته به څه کېږي؟ په دې اړه باید ووایم چې موږ د څارنې او تفتیش یو ډیر دقیق رژیم جوړ کړی چې ایران موافقه ورباندې کوي او که چیرې هغوی دا کار ونه کړي د موافقې د ماتولو معنا به ولري. جان کیری د یو شمېر کسانو دا استدلال چې په ویانا کې شوې موافقه د ایران اټومي پروګرام ته رسمیت ورکوي بې مفهومه وبلل او ټینګار یې وکړ چې د موافقې پر اساس د ایران رهبران د تل لپاره د اټومي وسلو له جوړولو منع دي.
I understand the concerns that our friends in
زه په هغه اندیشنو خبر يم چې زموږ ملګری په ځانګړي ډول په اسرائیل کې زموږ دوستان لري. خو باور لرو چې هغه کار چې موږ دلته کړی د اسرائیل او سیمې د امنیت د خوندي کولو لپاره دی. زه ټینګار کوم چې موږ هغه امکانات چې نن ورځ لرو په نورو لسو او شلو کلونو کې هم ساتلای شو. کیری ټینګار وکړ چې دا موافقه پر ایران د اعتبار پر اساس نه ده شوی، بلکې د دې هیواد د اټومي پروګرام پر ځینې برخو لګیدلې بندیزونه به د تل لپاره وي. او شوی موافقه نشي لري کولای. د ایران او د نړۍ شپږو مقتدرو هیوادونو چې 15 جمعیو هم ورته ویل کیږي د جولای 14 موافقه وکړه چې د تهران پر اټومي پروګرام د محدودیتونو په مقابل کې پر د هیواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونو لري شي. جان کیری وویل چې امریکا له دې موافقې مخ اړولای وای نړیوالو شریکانو یې دا کار نه کاوه، ځکه نړیوالو له ایران سره جوړجاړی غوښت او پر ایران لګیدلي بندیزونه به چې دا هیواد یې مذاکرو ته مجبور کړی د امریکا له خوښې پرته لري شوي وو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې ولوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. ورځ یو بل خبر ته چې په ډیر اسماعیل خان کې یو غیر سرکاري ادارې د تعلیم په اهمیت یو غونډه وکړه. په غونډه کې د شمالي او جنوبي وزیرستان د ګډونوالو مشرانو وینا و چې د ځوان کول لپاره تعلیم ډیر ضروری دی نه چې ټوپک. د مشرانو وینا و لیا د غونډې ته کتاب او قلم اهمیت په ډاګه شو او دا چې غواړي د ځوانانو په لاس کې ټوپک تمانچه نه بلکې قلم وي. لسیمه د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود رپورټ لري.
د ډیر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کې د غیر حکومتي تنظیم شعور فاونډیشن اسلام آباد له طرفه یو غونډه وشوه. په غونډه کې د قطبي سویلي وزیرستان مسعود عثمانزی احمدزی وزیر د وړ او بټنو قبایلانو مشرانو ملکانو عالمانو او طالب علمانو برخه واخیسته. د تقریرونو تجویزونو دپاره خوښه کړې شوې موضوع وه چې د وزیرستان ځوانانو دپاره د کلاشونکوف ګولۍ په ځای کتاب قلم پچار دی. د غونډه په ورستون کې مشال ریډیو د غونډه او موضوع په باره کې ځنه کبالیون و ژغاول. ملک عزیز الله ایشنګي وویل چې موږ د کتاب سره مینا لرو، کلاشنکوف ګولای مو پچار نه دی.
قانون چې کوم پروګرام شوه د تخته میر ډیر په درنه نظر کسي او دا خو د میر ډیر زوړ روایت دی کنه چې میر امن غوړي نه کې تخریب ګولای نه غوړي بلکې میر کتاب غوړي کلام غوړي شعور غوړي ته د کلام ضرورت نه کې دی.
ملک ممتاز په دغی رنگ و ژغه ده
کلام خوشوي ولای چیرې نه خوشوي ګولای څنګه خیرستا نه ګټاستا او ټول کبایل ته مې داس خوشا چې د کلام نه پیدا وکړای د کتاب نه پیدا وکړای تاسو بیا منزل ترس.
سردار جمال الدین وویل چې نن کومه غونډه وشوه هغه د کتاب قلم امیت جواد کا
نن چې کومه خبر وشوه د کلام او د ګولای لري پک په ژوند په داسې د ټول کبایل اول نه هو دغه سوچ وو چې پک میر د خپل د حفاظت په پورا د پاکستان د حفاظت په پورا د سره سوکله په دانه باد میډه نن چې کیمه کابل سورا هدي زودا او ویچ غوند کابل نن په دښ باندې متفق کی چې میډه کلم غوډي تعلیم غوډي صفه غوډي.
ګومل یونیورسيټي شه د قطبي وزیرستان د طالب علمانو مشر شیر الله وزیر وویل
میډه ایو ته سپیشلی دا ډیماند دا چې میډه پر د کالجین ورکړو په علاقې شګه کو سکالرشپ نه میډه ورکو یونیورسيټي چې کیم کسون دی هغه سره امتیازي سلوک نشي ډېر په مشکله باندې میډه یونیورسيټي د کابل کسون راځي میډه کابل ځوانو د شتګر نه امیش کلام غوډي لہذا امیش د کلام او کتو ګرو کو
په غونډه کې موجود یو بل مشر په دغی رنگ و ژغه ده.
د وزیرستاني ضرورت د پوره د کتابو او د ګولې په میاں څه فرق ده او شور فاونډیشن مل ډیر مشکوري چې دا د وکا او د دغه د پوره امیش دا اخیری اخیری پوره هم دا خبره ده امیش خپل قانون ته ځکیم د کتاب او کلام غوډي په کو کلام شروع کوم چې کیم د دامه نه ورته غوډي نم تیر ورته غوښتای ده.
د غوکا بلیانو حکومتي او غیر حکومتي ادارو د وکمنو نه غشتنه وکړه چې په دغی رنگ غونډه دی د انډیا سه هم په لپسې جاری وساتي چې حکومت او قبالیون یو بل ته نږدې او د یو د بل د حال نه خبر او د مشکلاتو سمول ته یو ځای په شریکې ملې وتاړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کورمی ایجنسی ګنډش میر استادانو په پیښور کې یو خبری کانفرنس کې د خپلې تنخواګانو د مسلو په اړه خبرې کړې دي. دوی وایي چې د یاد ایجنسی د اته شپېتو استادانو تنخواګانې له دوه نیمو کالو راهیسې بندې دي. د هغو په خبره په ډېر مشکل سره یې ګزاره کیږي. د استادانو په وینا که تنخواګانې ورته ورنه کړل شوې نو د فاټا سیکرټریټ او ګورنر هاوس مخې ته به احتجاجي ناستې پیل کړي. له پیښوره د ځلان یوسفزی رپورټ لرو.
د خبری کانفرنس وروسته د کورمی ایجنسی د سکول یو استاد مجیب نور مشال رډیو ته وویل چې په کورمی ایجنسی کې دوه نیم کاله وړاندې اته شپېته نوي استادان برتی شوي وو چې دولس پکې زنانه استادانې دي، خو تر دې دمه ورته د یوې میاشتې تنخواه هم نه ده ورکړی شوې.
ټول ثبتونه شته، اډورټایزمنټ مو سره شته، باقاعده چې کوم اډونه د اډونه مو سره شته، کوم چرج مو خستې دغه مو سره شته، کوم میډیکل دی سرکاری میڈیکل سے مکڑے داغا مسر اشتہ سکھ میں ڈپٹے مکڑی دی ونیم کالا ڈپٹے والا ثبوت نے مسر اٹول شتا تو سمر ریکوائرمنٹ تھی علیب نہیں پر ٹول مسر اشتہ او افسوس مقام داد سے کم افسروں داغا دا نہیں سر تو سو یا سو فالٹ یا سد صرف داد سے مکم تنخواہ نے دے باندھ کڑی ریلیز آرڈر نہ کیا نہ سر ریزن رہتا ہے واجہ سے ویلے تو باندھ کڑی دی.
د کورمی ایجنسی یو بل استاد فاروق محمد وایي چې اول د پرایمری سکول استاد وو، خو دوه نیم کاله وړاندې های سکول ته ترقی وشوه او د ترقی وروسته ورته تنخواه نه ده ورکړی شوې او دا چې د کور د خرچې لپاره یې په دې موده کې 3 لک روپۍ پور کړی دی.
یو ټیچر په دې حالاتو کې په دې دور کې دور زړی لغت چې راځي آیا د یو نوې غنوي په تاریخ کې داسې دا واقعا راغلی دا او نه اوس په ورته چاته وایي هم یو افسوس کوي او الریډي پول یو ځکه خپل ډیسیبل کس یې منو نه داسې مزدوري دی اړین نشو کوي چې بل څه تنخواه منخواه دی اړین خلو بس دې ته انتظار دی کوي نو انتهایی اوس دې حالت ترغلی چې ک تنخواه کولاو شي ټیک ښه خبره خو امیدونه ختم شو نن کولاویږي سبا کولاویږي او خپل کور کې دروغ ته جوړ شو خپل بچانو مس یقین نه کوي د بابا جان تنخواه به کله کولایږي.
د مینځنۍ کورمې بادامی سیمې یو استاد محمد فاروق وایي چې د مینځنۍ کورمې د تعلیم حال تر ټولو زیات خراب دی، ځکه چې ځینې استادان د شیعه سنی اختلاف له وجې حاضری نه کوي، ځینو ته تنخواګانې نه ورکول کیږي او بیا ځینې پوسټونه پکې خالی پراته دي.
استقبل جائزہ واہلا نن میں جمع 68 جمع 70 اور دا ٹول چکم دی سی ٹی ڈی ایم دا ٹول ایبسینٹ تھی اور کرم والا ویکینسی اور کے خالی تھی دا کسان چکم نے بحال کی گنا اور دو تنخواہ نے ریلیز کی گنا اور باقی چکم نے نو اشتہار کی گنا نہ تو اس اندازہ والا تعلیمی اداروں سے حالت بھی
استادانو ته د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو په اړه د کورمی ایجنسی ایجوکیشن افیسر سردار محمد مشال رډیو ته وویل چې د په کورمی ایجنسی کې صرف 4 میاشتې وشوي او د دې استادانو د تنخواګانو له بندېدو به له ده وړاندې افسران خبر وي.
چپکم گراؤنڈ کڑی کرائٹیریا وہ تو معلوم ہوئی چہرا 100% ٹول میرٹ کرے دے ابزرو کرے دے کوما کرائٹیریا دا کنا نو من کو متے جنا اپائنٹمنٹ کرے دی نو مجھے دے تنخواہ بند کرے دی اگر بون اج کی فریاد کی
د کورمی ایجنسی دی استادانو د نه پرواز د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکریټ مخې ته احتجاجي مظاهره کړې و او وای چې د زیارت پرواز به د فاټا سیکریټ مخې ته بیا احتجاجي ناشته کوي. زلان یوسفزی مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا پنجشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم 11 بجو
تان دې هلی
پپاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو دا مشال ریډیو دا. افغان ځوانان وایي د جنگ په دوانو لیکو کې دوی ډېرې قربانۍ ورکړي دي نو باید چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې ځوانانو ته ډېره برخه ورکړل شي. دوی زیاتوي په داسې حال کې چې د افغانستان راتلونکي به د افغان ځوانانو په لاسو کې وي نو پکار ده چې د دې هېواد په اړه ټولو فیصلو کې دوی لویه برخه ولري. د سولې په روانو خبرو کې د ځوانانو رول څه دی او په اړه دوی څه اندېښنې لري په دې اړه زموږ همکار اسرار عالم مومند له افغان ځوانانو یو کارپوه سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرې روانې دي نو افغان ځوانان وایي که چېرې د دوی رول پکې ورزیات شي نو کېدای شي چې ځینې ځوانان ټوپک وغورځوي او د سولې لور ته راشي. د لغمان ولایت اوسیدونکي خالد احمد سپی چې د محل په سوزلند کې زده کړې کوي وایي باید چې له طالبانو سره په داسې شرطونو خبرې وشي چې لوج یې د پیغلو ځوانانو پر ټولنیزو او جمهوري حقوقو اغیزه پرې نوزي.
لکه ډېر موږ د سیزوانان دی په افغانستان کې چې هغوی خودکش ته تیار دي، لا مثال د خلکو سره جنګېږي، حکومت سره جنګېږي، د ملي اردو هم وژني، طالبان سره مثال دا ځان یو ځای نه کي چې مثال دی په ملي اردو کې کار وکړي، د افغانستان حکومت سره کار وکړي. طالبانو د افغانستان حکومت سره دغه وکړي، صلح وکړي، په دې کې باید مکتبونه بالکل د جنکانو دپاره، هماغه سیوي کالجونه هم، یونیورسټیانې هم، دې ته باید پوهنتونونه زموږ چې څومره دي هغې ته باید جنکیانې هم لاړ شي، هلکان هم لاړ شي. زموږ سپورټس والیبال چې کوم دی، فوټبال مثال، کرکټ ته هم بند نشي.
خالد صاحب وایي په داسې حال کې چې د افغانستان راتلونکي به د افغان ځوانانو په لاسو کې وي، نو د افغان ځوانانو په نمایندګۍ د له ټولو خواو غوښتنه ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې دوی ته نیغ په نیغه رول ورکړی شي. خو د کابل پوهنتون زده کوونکی عطا الله ویسا بیا پر دې عقیده ده چې د سولې خبرې په ابتدایي مرحله کې دي او د ځوانانو موجودګي په کې ډیره مهمه نه ده. البته دا وایي چې د جنگ ټولو خواو ته قرباني زیاتره ځوانان ورکړي، نو باید چې دوی اندېښنو ته جدي پاملرنه وشي.
ځوانان ما مخې چې و مهاله هغه د سولې طرفدار دي، سولې په هر رنگ وی چې دلته سولې قائم شي، سولې راځي. ځوانان چې دي، ځوانان هغه د ولس اصلي غوښتنه چې د ځوانانو قرباني د همدغه خبر مستقیم د پکرا کولای شي. په سولې کې چې مثلا دلته د ځوان قرباني ځوان ورکړي، د کریډیټ جنگي مجرم ډلې اخلي.
په کوټه کې د ځوانانو د فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رازق فهیم وایي افغان ځوانان د سولې په بهیر کې د ټولنیزو رسنیو، ادبي علمي غونډو او نورو فورمونو د لارې خپل رول لوبوي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابروي، خو باید چې دوی ته په دغه خبرو کې نیغ په نیغه رول ورکړل شي.
موږ داسې وګورو چې په سوشل میډیا باندې کته وګورې، نو د سولې کم خواهش څه دی؟ زما په خیال ټول وطن ته دی، ټول خلکو ته دی، خو ځوانانو هغه اواز تر ګردو په زیاته قوي انداز راپورته کړی هم دی، پر مخ هم دی ولدی، او شاید تر خلکو خبر هم رسولی. خدا چې په دې هم په سیاسي توګه او هم په ټولنیز توګه داسې میکانیزم نشته چې ځوانانو ته دا لار ورکړي چې هغه په دغه پروسس کې خپل رائے په یو منظمه توګه د خلکو یا د حکومتونو یا د دولتونو مخ ته کړي.
تازه فهم وایي د نور اندېښنو تر څنګ افغان ځوانان د هم اندېښنه لري، حسینه چې په دې تیره څه لږه موده کې شوي سیاسي او ټولنیز پرمختګونه اهم له لاسه ورکړي. دغه خبره په کار د چیو داسې میکانیزم جوړ کړل شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د دې هیواد ځوانان نیخ په نیغه برخه واخلي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په منځګړیتوب د سولې مذاکرات لومړی مرحله د جولای په 10 په مری کې شوې و. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو غوښتنې یې اورېدلې دي او کوشش به کوي چې د مذاکراتو په بل پړاو کې پر جنگ بندۍ خبرې وشي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راوړی تیر هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکایان په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت لخوا د ننګرهار د کامې او کوټو لسوالې لپاره سیمه ایز پولیس په رسمي توګه منظور شو. د دغه ولایت امنیتي چارواکي او لسونه وایي چې د سیمه ایزو پولیسو ګمارنه به د امنیت پر اوستو کې رغنده رول ولوبوي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې راکوي.
د ننګرهار کامې او کوټو لسوالۍ لپاره د سیمه ایزو پولیسو د منظورۍ پرانستونکي غونډه د چهارشنبه په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه چې د ننګرهار پر اداري او امنیتي چارواکو سربیره پکې د ولایتي شورا استازو او د یادو ولسوالیو قومي مشرانو ګډون کړی و. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد په یادو ولسوالیو کې د سیمه ایزو پولیسو د منظورۍ په اړه رسنیو ته وویل سیمه ایزو پولیسو د امنیت په ټینګښت کې مثبت رول لوبولی دی.
د کامی او کوټ ولسوالیو لپاره هغه تشکیل چې د محلي پولیسو لپاره منظور شوی و نن رسما افتتاح کوي. ټول 150 نفره دي چې 100 نفره د کامی او 50 نفره د کوټ ولسوالۍ لپاره دي. د کوټ ولسوالۍ لپاره دغه 50 نفره چې د مکمل تجهیزات او وسلې وسایل ورتسلیم شوي دي په خپلو مناسبو ځایونو کې ځای په ځای دي. د ملي پولیسو سره څنګ په څنګ دنده ترسره کوي چې د امنیت په شوالي کې ډېره ګټه ترسره کړې ده.
د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال ډاکټر ناصر کامول د یادو ولسوالیو په قومي مشرانو غږ وکړ چې داسې ځوانان سیمه ایزو پولیسو ته ور وپیژني چې د خپل ولس خدمت په ښه شان سره ترسره کړي.
خوشبختانه چې د کامې خلک هم دې ته حاضر دي چې خپل ځوانان د غلي په تواسطه او د کوټ خلک هم حاضر دي. نو د دواړو ولسونو نه به هیله غوښتنه دا ده چې دوی د دې په دغه جذب کې یا د دوی په انتخاب کې ډېر دقیق فکر وکړي. دا پولیس هغه وخت کې بې نتیجې کېږي یا تنه ولس ناراضه کېږي. دغه پولیس یا سیاسي شي او یا شخصي شي.
د یادو ولسوالیو قومي مشران د امنیت د ټینګښت لپاره وسنۍ تشکیل ناکافي ګڼي او له حکومت نه غوښتنه کوي چې په تشکیلاتو کې د ورته زیاتوالی راولي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
رحمان الله دلاغه کامی ولسوالۍ د محلي شورا رئیس. او دغه فلحال چې اوس موږ ته محلي پولیس راکړ شوي مخکې 200 دي. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ مخکینی تشکیل چې 200 کسان شي ځکه پراخه ولسوالۍ د پرنفوسه ضرورت یې دغه دی چې باید تجهیزات زموږ لاسته راشي.
نوم می محمد حسن ننګرهار د ولایت د کوټ ولسوالۍ. زمنګ اوسم دا غوښتنه ده د دې چارواکو نه چې موږ له یو نیم سل محالین پولیس نورم راکی او دغه محلي پولیس تي چې په خپل ملک او په خپل کلی کې امنیت ان شاء الله راوړی شي.
د یادولو ده چې د کوټ او کامې په ګډون د ننګرهار په ولس ولسوالیو کې سیمه ایز پولیس په دنده ګمارل شوی چې د چارواکو په وینا د امنیت پر اوستو کې مثبت ثابت شوی دی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ.
دا مشال ریډیو دا د دې خبرونې په اخیری شیبو کې به یو وار بیا لنډ خبرونه له بوریوال کاکړه واورو.
افغان چارواکي دا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. افغان چارواکو دا خبرې نن د نوم نشودلو په شرط له مشال راډیو سره وکړې. دوی وایي چې ملا عمر په 2014 کال کې د اورپیش ناروغۍ له امله مړ شوی دی خو د طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوی. په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوی ډلې لشکر جنګوي مشر ملک ساک له خپلو 14 ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. د ملتان پولیسو د تراګرۍ مخنیوي څانګې مشر سلیم کامران په دې اړه نن مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه بیګا د پنجاب صوبې په مظفرګڑھ کې رامنځته شوې ده. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو د جولای پر 1.5 نیټه په پاکستان کې وسی. د خبرې پخلی د افغان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي غړي حاجی دین محمد نن له مشال راډیو سره په خبرو کې وکړ. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو د جولای پر 1 نیټه د پاکستان په مری شارګوټ کې ترسره شوی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو او پر پوله د توغندیو وشتل کېدو د مخنیوي لپاره یو پلاوی پاکستان ته لیږل دی. افغان حکومت شکایت کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې پر کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست راکټي بریدونه کیږي خو پاکستان دا نه مني. د ایران ولسمشر حسن روحانی ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته په رسمي سفر لاړ شي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لورین فیبیوس نن په تهران کې وویل چې د لزانه سره هغه لیک وروړی دی په کوم کې چې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند خپل ایرانی سیال ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. لورین فیبیوس دا څرګندونې نن له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره تر لیدو کتو وروسته وکړې. او د لیبیا یو عدالت د دې هیواد د پخوانی واکمن معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د مرګ سزا ورولې ده. عدالت سیف الاسلام ته دا سزا نن د سی شنبه په ورځ واوروله. نوموړي ته دا سزا د جنگي جرمونو او د 2011 کال د پاڅون پر مهال د سولې زو مظاهرو د ځپلو په تور او سوي ده.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې بوروال کاکړ درته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. امید کوم چې دا خبرونه به تاسو خوښې شوې وي. زه ملیحا میرزاده، تکنیکی همکار علي محمود او بوروال کاکړ درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامن.